څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه. د پاکستان د پوهنې وزیر وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي د نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي هیوادونو په غونډه کې برخه نه اخلي. خالد مقبول صدیقي فرانس پرس خبري آژانس ته نن وویل دوی افغانستان ته هم بلنه ورلېږلې وه، خو د طالبانو د حکومت کوم غړی په دې غونډه کې برخه نه اخلي. په اسلام آباد کې به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې نن پیل شوې ده او د مسلمانو نړیوالې ټولنې رابطه العالم الاسلامي په نوښت رابلل شوې، د اسلامي همکاریو سازمان د مشانو ترڅنګ د بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو استازي برخه اخلي او دوی په اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې د نجونو پر تعلیم او تحصیل د محدودیتونو په باب خبرې کوي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وای د نجونو د زده کړې په اړه په اسلام آباد کې د اسلامي نړۍ د استازو په غونډه کې د افغان نجونو او ښځو د زده کړې په ملاتړ خپل آواز اوچت کړي. وړاندې په خبرونه کې د دې غونډې په اړه نور جزئیات ترکو. د ایران ولسمشر مسعود پزشکان وای د ایران او افغانستان هیئتونه د هلمند د سیند څخه د اوبو د حق پر سر مذاکره وکړي. هغه خپلو خلکو ته په وینا کې ویلي په کار ده د افغانستان د آبادۍ لپاره په ګډه کار وکړو. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې پزشکیان په سیستان او بلوچستان ولایت کې پرون دا څرګندونه کړې دي. مولوی عبدالکبیر چې په روسیو کې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر ټاکل شوی، په کابل کې د ایران د سفارت له سرپرست سره په کتنه کې ویلي چې په افغانستان کې هیڅ داسې موضوع نشته چې د کابل او تهران اړیکې خرابې کړي. هغه ویلي چې د هلمند له سیند څخه د اوبو د حق موضوع هم حل شوې ده. د ایران ولسمشر ویلي په کار د ګاونډیو هیوادونو ته د ورونو هیوادونو په سترګه وګورو. مسعود پزشکیان تر دې مخکې له افغان کډوالو سره د اخلاقي چلند غوښتنه کړې وه، خو دا په داسې حال کې ده چې ایران نشتې هره ورځ لسکونه افغان کډوال له خپلې خاورې باسي. اسرائیل پرون جمعه په یمن کې د حوثي اغیانو ځینې تاسیسات په نقشه کړي چې په هغوی کې یو برېښنا کوټ او ساحلي بندرونه هم شامل دي. د اسرائیل پوځ وایي دغه حمله د حوثي اغیانو د میزایلو او بې پیلوټ الوتکو د حملو په ځواب کې شوې ده. اسرائیل خبرداری ورکړی چې د حوثي اغیانو مشان به په نقشه کوي. له کله چې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په غزه کې جګړه پیل شوې، د یمن حوثي اخیانو چې ایران ملاتړ کوي پر اسرائیل لسکونه میزایل او بي پیلوټ الوتکې وشتلې دي او ویلې دي دا کار په غزه ترنګ کې له فلسطینیانو سره د پیوستون لپاره کوي. اسرائیل دا تازه حمله داسې وخت کوي چې پوځ د پنځشنبه په ورځ دا غو دوه بي پیلوټ الوتکو مخونیول چې ګمان کیږي د یمن له لوري به توغول شوی وي. د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب کې د طوفان له کبله سباندې 3000 الوتنې پرون لغوه شوې او زرګونه نوري وځندې. په دې اړه هوایي شرکتونو او د فلایټ اویر ویب سټ راپور ورکړی دی. دلته هوایي شرکت ویلي تر اټکل د بدې هوا له کبله د سباندې 2 ساعتونو لپاره په اټلانتا هوایي ډګر کې ټول 15 رنويګان یا ځغاست لیکي تړل شوې دي. دلته شرکت شاوخوا 1200 الوتنې لغوه کړې، خو نن پر دې کار کوي چې د هر څه چپران کړي. د فلایټ اویر ویب پاڼې د معلوماتو له مخې په تکساس او شمالي کالیفورنیا کې هم 1200 الوتنې لغوه شوې دي. د دغه ویب سټ په وینا پرون د امریکا په ګڼو هوایي ډګرونو کې ټول ټال تر 300 زیاتې الوتنې لغوه شوې. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د لسکونو اسلامي هیوادونو غونډه پیل شوه. افغان نجونې له دې غونډې څه تمه لري؟
اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو له لوري د نجونو د زده کړو د موضوع باندې کومه کنفرانس پیل شوی دی. نه یوازې دا چې دوی په دې موضوع یوازې خبرې وکړي، بلکې باید په طالبانو باندې فشار راوړي.
که چېرته افغان طالبان د دې دوه ورځنۍ غونډې پریکړې ونه مني، نتیجه به یې څه وي؟ د اسلامي علومو استاد فضل هادي وزین:
د طالبانو د مزید موزیو کېدلو سبب ګرځي او د طالبان نور مزید انزوا خواته ځي. د حکومت رسمي پیژندل نور زندګي
په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د څارویو د پوسټکو د کاروباریانو لحظو او ستونزو خبرو.
دغه مالونه چې دا به سیده جرمني ته په خوا د افغانستان سره وست دلته چې دی کارونه دغه سره خراب چې دا اوس یې یا پاکستان ته لاورته.
د زهرو کاروان پروګرام کې به د نشيانو د عمر پاړه ووري
په مجموع کې د عمر هغه اوسط تر یو نورمال انسان 15 تر 60 کلونو کم وي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په اړه نړیوال کانفرنس پیل شو. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د نړۍ د مسلمانانو ټولنې رابطة العالم الاسلامي لوري جوړه شوې او غنو چارواکو پکې برخه اخیسته په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو په اړه پکې بحثونه کیږي. په همدې حال کې لزده کړو منع شوې یو شمېر افغان جونې او د ښځو د حقونو فعالانې له دې ناستې تمې لري چې پر طالبانو به فشارونه وارد کړي او دوی به د زده کړو زمینه برابر کړي. نورحال د فیروزه عزیزی پورا پورکی
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په اړه د ورځنۍ نړیواله ناسته پیل شوه. په دې غونډه کې چې د نړۍ د مسلمانانو ټولنې یا رابطه العالم الاسلامي د لوري په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونه په نوم جوړه سوې د نجونو د زده کړو په اړه پکې بحثونه کیږي. په دې غونډه کې د اسلامي همکارۍ سازمان او آی سی د ملګرو ملتونو د نړیوال بانک استازو د مذهبي مشرانو د زده کړو د حقونو فعالانو او د پاکستان د حکومت لوړپوړو چارواکو ګډون کړی دی. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د ناستې ته له زده کړو د نجونو راګرځول د روښانه راتلونکي لحقه محرومول و بلل. یو شمیر پاکستانی رسنیو د ښاغلي شریف له قوله ویلي چې د بډایه میراث لرلو سربیره د پاکستان په ګډون اسلامي نړۍ زده کړو ته د نجونو د مساوي لاسرسي د یقیني کولو په برخه کې له لویو ننګونو سره مخامخ ده. د مسلم ورلد لیگ یا د نړۍ د مسلمانانو ټولنې د غیر حکومتي سازمان د سعودي عربستان په مکه ښار کې خپل مرکزي دفتر نه پرون جمعه په یو بیان کې چې په خپل وی پاڼه یې خپور کړی ویلي چې د پاکستان د حکومت په همکارۍ په دې دوه ورځنۍ غونډه کې هدف دا دی چې نړۍ ته وښیي چې اسلام د پوهې، تمدن او عالی ارزښتونو دین دی او په کلکه د هغو ټولو قوانینو او اعمالو ملاتړ کوي چې په ټکو یې انجونې د زده کړو ترلاسه کولو جوګه کوي. بیان زیاتوي چې د افرادو یا ډلو لخوا هر هغه قانون یا کړنې چې د نجونو د زده کړو مخه نیسي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي. دې ناستې ته د نوبل د سولې نړیوالې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ هم ورغلې ده. ملاله یوسفزۍ پرون په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د یکشنبې په ورځ به ښوونځیو ته د ټولو نجونو د تګ د حقونو د ساتنې او هم دا چې ولی مشران باید طالبان د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د جرمونو په خاطر مسؤول وګڼي خبرې وکړي. تیره ورځ د پاکستان د پوهنې وزیر خالد مقبول صدیقي د فرانسې خبری اژانس ته ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې خو اسلام آباد تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دې غونډې ته د دوی د چارواکو د نه ګډون په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او د یونما د دفتر مشره روزا اوتنبای و به هم د ناستې ته وینا وکړي. دا ناسته په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. یو شمېر افغان زده کوونکي او د ښځو د حقونو فعالانې له دې ناستې تمه لري چې د زده کړو د بندیز په برخه کې به د طالبانو په دریځ اغیز ولري. د خوست ولایت اوسیدونکي او د ښوونځي د اتم ټولګي زده کوونکي چې اوس له زده کړو محرومه ده هریوا ازادي راډیو ته وویل
اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو له لورې د نجونو د زده کړو د موضوع باندې کوم کانفرنس پیل شوی دی. نه یوازې دا چې دوی په دې موضوع یوازې خبرې وکړې بلکې باید په طالبانو باندې فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول اجازه ورکړي.
د ښځو د حقونو فعالې لطیفې سلرزۍ ازادي راډیو ته وویل چې اسلامي هیوادونه مذهبي مشران او د مسلمانانو د ټولنې چارواکي باید د اسلامي شریعت لار خ طالبانو ته قناعت ورکړي چې پرونجونو او خزو لګول سوي بندیزونه لري او د دوی حقونو ته د لاسرسي زمينه برابر سي.
د دینی عالمانو ونده او خبري د نورو په پرتله زمونږ د افغانستان هیواد په ټولنه کې ډیر مهم دي. څومره چې د دینی عالمانو خبري او از نصيحت له دوی د خلی څخه په خطبه منبرونو کې د خويندو په اړه د غوي د حقونو په اړه څومره مهم دي په خلکو ریس کولای شو باید دوی د خطبو د لارې دوی د کانفرنسونو د لارې باید د خويندو د حقونو لپاره غږ پورته کړي.
د ښځو د حقونو بلې فعالې ګلرخ ارمل ازادي راډیو ته وویل
کچېری د غزمو دینی علما زموږ خپل خلک زموږ د افغانستان نارینه دوی ټول لاس په لاس یو فکر نه کوم چې دا بندیزونه به نور دوام وکړي. مونږ غوښتنه له دې غونډې نه همدغه ده چې دغه دوی ټول غږ اوچت کړي.
افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په کې نجونې او ښځې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تاک څخه راګرځول شوي دي. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې انجونې یوازې تر شپږم ټولګیو پورې زده کړې کولی سي، او ښځې هم په نادولتي نړیوالو مؤسسو او یو شمېر دولتي ادارو کې له کار کولو او د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې له فعال ګډون څخه منع کړل شوي دي.
په اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په ارتباط دوه ورځنۍ غونډه کې د 23 اسلامي هیوادونو استازیو برخه اخیستې ده. دا غونډه به په افغانستان کې واکمن طالبان دې ته رامات کړي چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه پرانیزي. په دې اړه مې د اسلامي علومو د استاد فضل هادي وزین نظر اخیسته.
ټوله کې دغه غونډه چې اسلام آباد کې ترسره کیږي د یو آی سی لخوا یو ډېره مهمه غونډه ده. د دې غونډې اصلي موخه پیغام ده چې طالبان ته یو پیغام لري چې هغه نور اسلامي نړۍ واړه دغه د دینچونو پر مخ د مکتبونو پوهنتونونو دروازه تړل، دغه نه یو ځل بیا اعلان پر راتو کې دنیا ته نړیوال ته وایي چې اسلام د دنیا بری او ذمه ده. یعنی دا اسلام دینچونو د ښځو د تعلیم او د کار مخالف نه ده. یو خبره دوم دا چې دا طالبان باندې یو فشار ده چې د اسلامي او اسلامي نړۍ د فشار مزید زیاتی طالبان باندې، او نړیوال ته فشار کوي چې اسلامي نړۍ ټول په دغه کې پسغر ده وایي چې تعلیم درس کار دي خزو او د جنو مسلم اسلامي حق دي شرعي حق دي. نو د دې دا یو سیاسي فشار ده، یو مانوي فشار ده طالبان باندې. هته طالبان په لیکو کې هغه تم دا پیغام ده چې هغه طالبان چې هغه خپل د مشرانو د فیصلې مخالف دي، غواړي چې جنو تعلیم وکړي درس وایي افغانستان کې، هغه د پاره مې هغه شي هغه باید خپل مشرانو ته وایي چې نور مو تاسو د هیوا د وطن په ګروان منی سي.
تاسو ولچه دغه غونډه د اسلامي همکاریو د سازمان لخوا جوړه شوې غونډه په طالبان باندې فشار راولي. کچرته ورته وګورو په تیرو څه باندې درنیمو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولې ده، د اسلامي همکاریو د سازمان لوري بیا بیا ورته غشتنه شوې ده په انفرادي ډول، په دهیاتانو په شکل باندې، او حتی د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډو کې دننه په سعودي عربستان کې په جدي کې. نو هغه نتیجه نه ده ورکړې، نو دا فشار به څه نتیجه ورکړي؟
یعنی دا نتیجه دا ده چې دا نتیجه ورکړې خو د ملل متحد قراردادونه چې نتیجه ورکړې دي، علما د مسلمان علما غوښتنې د افغانستان د ملت غوښتنې، ځکه چې طالبان متاسفانه یو طرفه دوی خپل هغه باندې اصرار کوي، هغوی د زور نه کار اخلي، د زور نه او تاریخوالي نه کار اخلي د خپل د تصمیمونو د پلي کولو لپاره. نو هغه چې د پلاس کې دي هغه دا ده چې اسلامي نړۍ په زغرده وایي دا د طالبانو د مزید موضوع کېدلو سبب ګرځي، د هغوی هغه خلک هغوی سره لږ خواخوږي درلوده خواخوږي او همدردي هم له منځه ځي، او د طالبان نور مزید انزوا خواته ځي، د هغوی په رسمیت پېژندل، د هغوی د حکومت په رسمیت پېژندل نور زندگی، د هغوی د روابطو د نورو هیوادونو او د هغوی ترمنځ د روابطو د ښه کېدو ترمنځ نور خنډونه ولاړېږي. نو دا په ټوله کې طالبان باندې یو سیاسي فشار ده، یو مانوي فشار ده، او وای سي هم دغه کولای شي. نور خو دلته خو د وای سي حکومت اجرایي او کوم تنفیذي اجرایي اگزیکټیف هغه خو نه ده چې هغه سب دغه په لاس کې شي. نو دا همدغه د کوم شي چې دوی کولای شي هماغه کاري، او په ټوله کې د افغانستان ملت هم د پیغام د چې ګورې طالبانو دغه کار چې د اسلام سره اړخ نه لګي، اسلام مخالف کار ده چې نجونې مکتب او پوهنتونونه نه پرېږدي. نو دا د داخلي لحاظ هم طالبان نور مزید کمزوري کوي، او هغوی حکومت ته یو ګواښ ده.
د اسلامي همکاریو سازمان لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې فشار راوستي چې په طالبانو باندې، فکر نه کوي چې دغه یو غونډه که چیرته دوی په کابل کې جوړه کړې وای فشار به نور هم زیات شوی وو؟
اول خو طالبان کابل کې د اجازه نه ورکړي، دا غوي خلکو ته عادي خلکو ته دی، او درې سلور مظاهرو ته اجازه ورکړي دی، او فزو سره کسانو ته چې ټول ټول شی او مکتب او ځای خواته مخکې هغه ته اجازه نه ورکړي. نو داسې غونډه چې هغه ته په اړه ګواخي او دغه یو غیر شرعي او غیر اسلامي فیصله تصمیم ګواخي، نو هغه کابل کې دوی د قطن د اجازه نه ورکړي طالبان د غونډې ته، ځکه چې مخکې خو ایتونه تللی وسره خبرې کړي په دې مسله کې وایسته دا سمره دغه دا پاتې شته په افغانستان گاوند کې اسلام آباد کې دا غونډه دایر کیږي. یعنی دا غونډې اسلام آباد کې هم دایرېدل، دا یو سمبولیک اقدام دی چې طالبان ته وایي چې که تاسې کابل کې اجازه نه ورکوئ دغه د اسلام آباد ستاسې ګاونډ کې مونږ هغه کوو، او هغه ګاونډ چې هغه متهم و په دې چې طالبانو سره مرسته کوي، طالبانو حمایت کوي، نو هغه هم دا برات اعلانوي د طالبانو دغه عمل نه، او هغه هم وایي چې په دې کې طالبانو سره نه یم، او دا طالبان خپل کار ده، او زه دغه د غونډې میلمه یم، دلته کوربه یم، غونډې کوربه یم په پلازمینه کې په کابل اسلام آباد کې، چې دا یو مزید فشار دی طالبانو باندې.
له ښاغلي وزین څخه مننه چې خپل نظر یې د اسلام آباد د دوه ورځنۍ غونډې په اړه راسره شریک کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د خړو نړیوال پروګرام ویلي په روان 2015 میلادي کال کې به د 15 کلونو کم عمر خوار ځواک او ماشومان او شمیر په افغانستان کې زیات شي. WFP په خپل تازه راپور کې دغه راس د امیندوارو او شری ورکونکو خوار ځواک او میندو په شمیر کې هم په روان کال کې د 16% زیاتوالی اټکل کړی دی. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کړی چې په 2015 کال کې به د هغو ماشومانو امیندوار او شری ورکونکو میندو په شمیر کې زیاتوالی راشي چې په هادي خوار ځواک کې اخته دي. WFP په خپل تازه راپور کې چې پرونی خبر کړی اټکل کړی چې په روان کال کې به له 15 کلونو کم عمر 3.5 میلیونه ماشومان هادي خوار ځواک کې سره مخ شي، چې د 2014 کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوی چې په 2015 کال کې به د خوار ځواک او امیندوار او شیدې ورکوونکو میندو شمیر به هم 1.2 میلیونو ته ورسیږي، چې د تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی په نښه کوي. راپور زیاتوي چې له 15 کلونو څخه د کم عمر لرونکو شاوخوا 3 میلیونو ماشومانو د قد وده د مزمنې خوار ځواک له امله له خنډ سره مخ ده. په دې راپور کې ناسمه تغذیه، د ناروغیو لوړه کچه، د واکسینونو محدود پوښښ، د اوبو او روغتیا ساتنې ناسم شرایط، روغتیایي او د تغذیې خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې د پام وړ ننګونې، په ځانګړې توګه د ژمي په سختو شرایطو کې د دې ناروغۍ د زیاتوالي لاملونه یاد شوي. په ورته وخت کې د یو شمیر خوار ځواکو ماشومانو کورنۍ او امیندواره خوار ځواکې میندې وایي د خراب اقتصادي وضعیت له امله سم خوړو ته لاسرسی نه لري. د بغلان ولایت د دهنې غوري ولسوالۍ اوسیدونکي نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې 2 کلن ماشوم یې په دې ناروغۍ اخته دی.
څو ځله مې ډاکټر ته یوړ ویل چې خوار ځواکې دای نه شي درېدلی، په خپلو لاسونو زنګنو اخو او دیخوا حرکت کوي، مونږ د اطراف بې وزله خلک یو، سم خوړل کوم کړو.
یو یو امیندوارې مېرمنې چې د کورنۍ ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې اندې و وخت خوړه په ستونزې پیدا کوي، له همدې امله په دې ناروغۍ اخته شوي.
ډاکټر ویلې سه ماشوم مې سه پنستا هم ډیر کمزور اې ده، او له خطر سره مواجه ده، باید ځان تقویه کم، خواړه وخورم، ډیر کمزور یم، تر دې عادت سه بيخي سم ما ګرځیدای نه سم، حال مې ډیر خراب ده. دا ټول د تدی وځي پورې مربوطیږي، خواړه سره وخوري دا خو دا سه حال مند نه کیږي سره.
د ماشومانو برخه د متخصص ډاکټرانو د معلوماتو لمخې خوار ځواکې دوه ډولونه لري، چې یو یې هاده او بلې مسمن خوار ځواکې ده. په هغې خوار ځواکې کې د ماشوم د بدن عضلات ویلې کېږي او له منځه ځي، چې له امله یې د ماشوم بدن ډنګر کېږي، او مزمنه خوار ځواکې بیا د ماشوم پر قد اغیز کوي. یو له دوی څخه محمود ضیا رحیم سی وویل چې خوار ځواکې ماشومان د دې تر څنګ چې د ضعیف معافیتي سیستم له امله انتاني ناروغیو باندې ژر اخته کېدی شي، په اوږدمهاله موده کې به هم د نورو ستونزو تر څنګ له رواني ناروغیو سره مخ کېږي. هغه د دې ناروغۍ د مخنیوي لارو چارو په هکله وویل:
مینده باید خپل ماشومانو ته تر 2 کلنۍ پورې حتما د مور شیدې ورکړي. غیر د شیدو نه د اضافي خوړو ورکول د ماشوم ته باید شپږ میاشتې نه نه. تنوع د غذایی باید مینده په نظر کې ونیسي، او کومه غذا چې ماشوم ته ورکوي باید پروتینو، قندو، شحمیاتو، ویتامینو او منرالو درلودونکي وي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په داسې حال کې په 2015 کال کې په ماشومانو او میرمنو کې د خوار ځواکې د شمیر د زیاتوالي په اړه راپور ورکوي، چې د سره صلیب او سري میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې په 2014 کال کې 3.2 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان او 340,000 شیدې ورکوونکي او امیندواره میندې له هادي خوار ځواکې سره مخ وي. د ملګرو ملتونو سازمان د روغتیايي برخې د څېړنو له مخې خوار ځواکې په نړۍ کې تر ټولو زیات پر ماشومانو اغیز کوي، او اند دوی د مړینې لامل کېدای شي.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
د قطر منځګړي وایي د منځنۍ ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ځانګړي استازي ته په غزه کې د اوربند پر مذاکرو معلومات ورکړي دي. د قطر ترڅنګ مصر او د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې په غزه کې پر یو اوربند موافقه وشي. تفصیل په دې راپور کې.
په غزه کې د اوربند د مذاکرو لپاره د قطر منځګړی وای د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویچکاف ته پرون د غزه د اوربند پر سر د روانو مذاکرو په اړه معلومات ورکړی دي. دغه مذاکرې د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب پیل شوې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي په دوحه کې د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی لویټ کاف سره په سیمه کې پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې. په ځانګړي ډول په غزې تړانګه کې پر یو اوربند د سلاکېدو پر هڅو د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې منځګړو په غزه کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره تازه هڅې پیل کړې. څو دغه جګړه بنده او د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د پاتې یرغمل سوو کسانو خلاصون ته زمینه برابره سي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل په ناڅاپي حمله سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. ویل کیږي له دې ډلې شاوخوا سل یې لا هم یرغمل دي او ځینې شایي د یرغمل پر مهال مړې سوي هم وي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي چې پر حماس او اسرائیل نړیوال فشارونه زیات سوي څو په خپلو غیر مستقیمو مذاکرو کې پر یوه موافقه سره وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنۍ ولسمشر جو بایدن چې کاري موده یې په څو ورځو کې ختمیږي د پنځمه په ورځ ویلي چې په غزه کې د اوربند په مذاکرو کې واقعي پرمختګ شوی دی. منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی که د جنوري میاشتې پر 20 د دو تر لوړی مخکې حماس ډله پاتې یرغمل سوي کسان خوشنی کړي له جدي عواقبو سره به مخامخ سي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې ګڼ شنونکي په دې باور دي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو داسې یو موافقه غوره ګڼي چې د ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې نهایي سي، نه دا چې د بایډن د ادارې په وروستیو ورځو کې ورباندې سلا وسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو دا سجیر دو د دې سات په خبرونه کې تر څلور نیمه بجو ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو او وړاندې په دې خبرونه کې اساجیر دو ته ستاسو یو شمېره رسیدلې پیغامونه هم خبرو. خصوص کندهار ته مخه کو. په کندهار کې د چارویو د پوستکو کاروباریان د بیلابیلو ستونزو شکایت لري. د دوی په وینا د مالګې کمښت، د ځانګړي ځای نشتون او نړیوال بازار ته د لاسرسي ستونزې هغه عوامل دي چې د دوی کاروبار له کړاوونو سره مخامخ کړی دی. د پوستکو سوداګر وای اوس یوازې پاکستان ته صادرات لري او پاکستان بیا دغه پوستکي په خپل نوم نورو هیوادونو ته صادروي او ګټه پرې کوي. تفصیل د صادق رښتینی پر راپور کې.
په کندهار کې د څارویو د پوستکو راټولولو یوازې یو کارخونه سته چې د سویلي زون له ټولو ولایتونو څخه راټولیدونکو پوستکي ورته راوړل کیږي. دغه پوستکي دلته یوازې مالګین او چیږي او ورسته پاکستان ته صادریږي. د یادې کارخونې مسول علي احمد وایي له تیرو دې شکلونو راهیسې دغه کاروبار کوي. دغه په وینا هر میاشت شاوخوا سل زره د څارویو پوستکي او زیات اندازه کلمی راټولوي. خود پوستکو د پروسس د کارخونو نشتون لامل دی یوازې د وچولو مرحله بشپړوي او نور پر مختلفو توکو جوړولو ته نسی وړاندې کولای.
موږ مشکلات دي اولین د مالګې دي چې موږ ته د کان مالګه کار نه کوي، سمندري مالګه کار کوي چې هغه حکومت بند کړی د نیره ته پریږدي. موږ ټول کار مالګې درول دي په دوم بخش کې. موږ چې دي ځای نه لرو په پاکستان کې کې موږ ته ځای نه دی راکړی چې موږ ځای ویني چې ټول د پسندې په خاطر موږ د مال وچو. په دوم دریم بخش کې موږ هیڅ نړیوال بازار نه لرو. موږ چې نړیوال بازار ولرو موږ سره په زرو انسانان کار وکړي چې په اړه کارخانه کې بس موږ سره تقریبا واته سو کس کارګر په شوتن خاو باندې کار سره وکړي. دا دي چې موږ نړیوال بازار نه لرو.
په کندهار کې د څارویو د پوستکو او کلمو بیې په اوس وخت کې ډېرې ټیټې دي. د دې سکتور ځینې کارکوونکي وایي که د پوستکي څخه د توکو جوړولو فابریکې په کور دننه جوړې سي، نو ډېرو خلکو ته به د کار زمینه برابره سي. سالم احمد چې د پوستکو د کار په برخه کې تجربه لري وایي
دلته د مالګم سر خرابې دي او بیا دغه مالونه چې ځي دا به سیده جرمني ته پخوا د افغانستانه څکله، اوس دلته چې دی کارونه دغه سر خراب چې دا اوس یا پاکستان ته لاورته یا پاکستان ګټه جنې وړي یا بل جنې وړي، که چیرې دلې په دا خپل ملک دا کار سره رسم سي دغسې هم به دا خلک پر کار سي دلې هم به دا کار سره رسم سي. اوس دا چې زموږ خلک په پاکستان کې دغه کسب کوي دغه کار کې لکه کم کسب چې زه دلې کوم دا د کلمو، نو دا چې اوس دلې سره رسم سي دلې کارخانې سره فعاله سي جوړې سي، نه به پاکستان ته ضرورت نه به بل ملک ته ضرورت، دا خلک به دلته پر کار وي.
محمد یواز یو بل کارګر هم ورته نظر لري، وایي د سویلي زون له بیلابیل ولایتونو څخه پوستکي کندهار ته راوړل کیږي، خو یوازې د پاکولو او مالګه کولو لپاره.
دا د کندهار ولایت سم خپل د جټولو وو دا غویو دا د پسو دا د وزو دا د لیبیا موږ د صفاکو مالګه ورکو بیا یې اسو کوټه انو د هلمند سم راځي د هرات سیم راوړي انو د کلات سیم راځي د دغه ولایتو سره راځي ان نیمروز دم راځي ان موږ خپل وخت په دغه بوخت یو د کندهار ولایت اګه ټولو د لیسا پاکو مالګو کو بیا پرتاسو.
په نړیواله کچه د څارویو له پوستکو څخه ورسته له پروسس د بایکونو بوټانو خلویو او نور توکو جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. دغه توکي د لوړ کیفیت لرونکي وي او په نړیوال بازار کې لوړ ارزښت لري. دغه توکي د لوړ کیفیت لرونکي وي او په نړیوال بازار کې لوړ ارزښت لري. د څارویو د پوستکو کاروباریان وایي که حکومت د سمندري مالګي وارداتو ته اجازه ورکړي د پوستکو د پروسس لپاره کورنۍ فابریکې جوړې کړي او نړیوال بازار ته د لاسرسي اسانتیاوي برابرې کړي، نو د دې سکتور اقتصاد به پراختیا ومومي او ګڼ شمېر خلکو ته به د کار زمینه برابره سي.
په کندهار کې د څارویو د پوستکو کاروباریان په دې باور دي که وړې وړې ستونزې حل شي او نړیوالو بازارونو ته صادرات پیل شي، په زرګونو کسانو ته به په کندهار کې د همدې پوستکو په برخه کې د کار زمینه برابره شي. یو شمېر افغان کډوال چې په وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یا له ایران ستانه شوي دي، دوی هم دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې باید کاري زمینه ورته برابره شي. تازه د ستنو شویو کډوالو په برخه کې دا خبر لرو چې وڅلوېشت کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي دي. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په واک کې دی نن خبر ورکړ چې پرون د تورخم له لارې اته کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې اووه، او د هرات د اسلام کلا له لارې دوه دېرش کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي دي. په خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که د کوربه هیوادونو لخوا په زور افغانستان ته ایستل شوي دي. پاکستان د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغان کډوالو ډلې اخراج پیل کړی، ورسره له ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو له لړۍ روانه ده.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه نیکی هلی آزاد ډو کارکونکو اوریدونکو ته. طالب همغه لمړی دوري طالب دی کوم حس ډول بدلون تر دې موجود نه لري. ټول ملل دوی سره غوړي چې خپل پالیسو کې زرته زره باید کتنه وکي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم، د ازادي رادیو درنو خوږو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمل له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ رابطه یم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله او غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک شته، د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. ناز موږ د ولسوالۍ سره ګر سره دوا کال کې چې مرستې نه راغلي، مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک مشران کړي یا داسې مشرې پیدا کړي چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کلی په شپږ یا تو نومانو سره نیولی، هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډواله مټر لري هم ټکټر لري، غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي، په شش کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا اوس چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټولو غریبانو مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. مش خواته ډیر یخت مش سره د کمپل عمرستي وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي دغه مش ژغ د چرواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر کاکا د کندهار څخه دا پیغام درته پریږدم. د نوې کال پر رسیدو سره باید موږ هیوادوال ونې کښېږدي، ځکه چې د ونو زیاتې ګټې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو و روزنې ته هم پام وکړي. که چیرې خلک ونې کښېږدي او یې نه روزي، دا معنا ده چې هیڅ یښې نه دي، ځکه چې دا ونې کښېږدي او په لنډ وخت کې بېرته وچېږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونیسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.